السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د بندیانو د تبادلې هرکلی کړی خو د دې بهیر د چټکتیا غوښتنې کړې ده. د خپرونې په سر کې هم دغه موضوع اوریدلی سئ. د خپرونه تر پنځو بجو دوام کوي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورئ.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکیم. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 615 شپې ته ورسېدې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی او د پاکستان پوځ د دې هېواد د یوې جنګي جیټ الوتکې د سقوط خبر ورکړی دی. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبت پیښې 615 شپې ته ورسېده. د افغانستان د امروختي وزارت وایند وحید الله مایار نن په کابل کې خبرې غونډې ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې 859 نوې پیښې ثبت شوې دي. دوی وایي په تیرو 24 ساعتونو کې مو 859 مثبتې پیښې درلودې چې له بده مرغه تر ټولو ډېرې پیښې په کندهار ولایت کې دي. په دې ولایت کې د کورونا ویروس 28 مثبتې پیښې ثبت شوې. په کابل کې 14، په هلمند کې 8، په نیمروز کې 6، په تخار کې 3 او په کندوز کې 1 مثبته پیښه ثبت شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پرون په لومړي ځل له دغه ویروس څخه د پولیسو یو افسر ومړ. له دې پیښې وروسته د پولیسو یو سرتیری قرنطین شوی دی. د افغانستان د امروختي وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول هیواد کې له کورونا ویروس څخه 21 کسان مړه شوي دي او 18 نور ناروغان بیرته ترې روغ شوي دي. د افغانستان د امروختي وزارت یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې د کورونا ویروس د خپرېدو د عواقبو له کبله د یاد وزارت سپارښتنې جدي وګڼي او عملي یې کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د افغانستان د حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی. خلیل زاد نن سهار وختي په دوو ټویټونو کې ویلي چې د بندیانو خوشي کېدل د سولې او شخړې د کمیدو لپاره یو مهم ګام دی. هغه همدارز ویلي چې دواړه لوري باید دغه هڅې ګړندۍ کړي ترڅو هر څومره ژر چې کېدای سي هغه هدفونه ترلاسه سي چې د امریکا او طالبانو په تړون کې مشخص شوي دي. خلیل زاد دغه راز ویلي چې د کووید-19 ناروغي خپرېدا زندانونه له واقعي خطر سره مخامخ کړي او دا بل عمده دلیل دی چې دغه پروسه په چټکۍ مخته ولاړه سي. پرون طالبانو د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت 60 تنه بندیان په کندهار کې راخوشي کړل او له دې مخکې د طالبانو 300 بندیان د افغان حکومت لخوا خوشي شوي وو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون لمخې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو، د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې د افغانستان حکومت باید د طالبانو 15,000 بندیان او طالبانو هم د حکومت 1,000 بندیان خوشي کړي. د افغانستان کرنې او مالداری وزارت د بڼوالو د عوایدو د زیاتېدو او اقتصادي پیاوړتیا په هدف په ننګرهار کې 1,925 جریبه نوي باغونه جوړ کړي دي. د کرنې او مالداری وزارت ویاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرنې وزارت د کرنې د ودې او کلیوالي پراختیا پروژې لخوا د ننګرهار ولایت په شپږو ولسوالیو کې 1,925 جریبه نوي باغونه جوړ کړي دي. نوموړي وویل د ننګرهار رودات، کوټ، چپرهار، اچین، خوګیاڼو او شیرزاد هغه ولسوالۍ دي چې پکښې د انارو، املوکو، شفتالو، مڼې، چارمغزو او الوچو باغونه جوړ شوي دي. د شغل رسمي په خبره د کرنې وزارت هڅه کوي چې ننګرهار ولایت کې بڼوالۍ ته وده ورکړي. هغه ونې ترویج کړي چې په ډېره لنډه موده کې میوه نیسي او د ښه کیفیت لرونکي وي تر څو د بڼوالۍ محصولات ډېر او د بڼوالو عواید زیات شي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ د دې هېواد د یوې جنګي جټ الوتکې د سقوط خبر ورکړی. د پوځ په یوې اعلامیه کې چې نن خبره سوې راغلی چې د الوتکه د پنجاب ایالت په ختیځو برخو کې په ورځني تمرین بوخته و چې راولوېده. د اعلامیه له مخې په دې پیښه کې یو لارښود پیلوټ او هغه کس چې روزنه یې اخیسته دواړه وژل شوي دي. تر اوسه د الوتکې په لوېدلې سیمه کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. اعلامیه د غرض د یادې جټ الوتکې د لوېدو دلیل هم نه دی ښودلی. تېره میاشت هم د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دې هېواد د هوایي ځواکونو F-14 ډوله جنگي الوتکه لوېدلې وه. د ایران د روغتیا وزارت د کورونا ویروس له کبله د نویو 111 کسانو د مړینې خبر ورکړ. په ایران کې چې په منځني ختیځ کې د کورونا یو له ډیرو ځپل سوو هیوادونو دی، تېره شپه د 1,619 نوې مثبتو پیښو راپور ورکړل سوی چې په دې هیواد کې د کورونا ویروس ټولې مثبتې پیښې 3,303 ته ورسېد. دغه خبرې د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور نن کړی دی. او د نړۍ د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سازمان اوپک روسیې او نورو هیوادونو د تیلو په تولید کې د کمیدو یو بې ساري تړون وروستی کړ. دغو هیوادونو د اپریل پر 12مه هیله ښودلې چې دا تړون به د تیلو بیې چې د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله راټیټه سوې بېرته لوړه کړي او د تیلو د تولید سیالۍ به له منځه یوسي. د دې تړون له مخې په می او جون میاشتو کې د تیلو په تولید کې هر ورځ تر 9,900,000 بیرله کموالی راځي. د امریکا ولسمشر په یوه ټویټ کې ویلي چې دا د ټولو لپاره یو توافق دی. کرملین هم نن سهار ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د سعودي عربستان پاچا ګډې تلیفوني خبرې کړې او درې واړو د دې تړون ملاتړ کړی دی. د کرونا ویروس خپرېدو په نړۍ کې د تیلو تقاضا د ورځې شاوخوا 10,000,000 بیرل رقمه کړې چې ورسره په درې وروستیو میاشتو کې د یوه بیرل تیلو بیه له $70 څخه $40 ته راټیټه سوه. د خبرونو پای.
تاسو زده رادیو ته غوږ یاست. زلمی خلیلزاد د بندیانو د تبادله هرکلای کړي خو وایي چې دا بهیر باید نور هم چټک سي. د بندیانو پر تبادله د طالبانو د یو پخوانی چارواکي نظر هم اوریدلی سي.
دا خبره خو اتمن د سولې بهیر سره نږدې کولی شي چې ملت ته افغانستان نن اوس ډېر په تکلیف دی او ډېر ته جوړ دی چې په افغانستان کې سوله راشي.
په بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې سوې دي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوپک روسیې او نورو تیل تولیدونکو هیوادونو د تیلو د بیو د لوړېدو په هیله یوه بې ساري موافقه کړې ده. د خپرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیزه پروګرامونه خپرېږي. د هر ماشوم لپاره د لوبو له میدانه سیاسي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د تبادلې هرکلی وکړ او د دې بهیر د لا چټکتیا غوښتنه وکړه. شغلی خلیلزاد ویلي دواړه لوري باید د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې عملي کولو لپاره هڅې وکړي. امید ظهیر مل او نور تفصیل.
د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د یو بل د زندانیانو له تبادلې وروسته تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دې کار هرکلی کړی دی. خلیلزاد د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د افغان حکومت او طالبانو لخوا د زندانیانو له ازادېدو هرکلی کوي. د دې له قوله د زندانیانو ازادي د سولې او تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې مهم ګام دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د لوړ پوړي چارواکي زیاتوي امریکا په دې باور دي چې دواړه لوري باید د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې اړوند ځانګړي شوي موخو ته د رسیدو لپاره خپل هڅې چټک کړي. خلیلزاد حمله ډول په زندانونو کې د کورونا وایرس یو واقعي غواخ بللای چې خبرې له همدې کبله باید ژر د بندیانو د ازادي په موخه چټک ګامونه پورته شي. بلخوا بیا د افغانستان د ملي امنیت شورا وای افغان حکومت د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پر بنسټ تر اوسه د افغانستان له زندانونو 316 طالب بندیان آزاد کړي دي. د ملي امنیت شورا د دفتر وایان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی د ولسمشر د فرمان پر بنسټ به د بهیر دوام وکړي او د سولې جګړې پای او د کورونا وایرس سره د مبارزې په موخه به 1,500 بندیان خوشي شي. افغان حکومت پرون د طالبانو یو بل ډله زندانیان هم آزاد کړل او طالبانو هم په لومړي ځل د افغان حکومت شل تنه بندیان خوشي کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل خوشي شوي ټول نظامی کسان دي.
دا کسان په مختلفو ځایونو کې او مختلفو وختونو کې نیول شوي وو. په دوی کې افسران، عسکر، پولیس او محلي پولیس شامل دي.
بلخوا طالب وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د بهیر هغه ډول چې په کار و مختنه دی تللی. مجاهد وای د دوی د زندانیانو بهیر په یو او بل پلمه ځنډول کیږي او له همدې کبله دوی خپل تخنیکی ډله له کابل بیرته ور وغوښته. خو یو شمیر پخوانی طالب چارواکي وای د طالبانو لخوا د افغان حکومت د بندیانو ازادي خای چې دواړه لوري پر یو او بل د باور جوړېدو ته نږدې شوې دي. پخوانی طالب چارواکي او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل اوس په کار ده چې دا بهیر چټک شي.
د دوی تر مابین د توافق په صورت کې دا کار سو وای هغه بیا سل په سل کې بین الافغانی مذاکرات ژر لا راول سوی. اوس دلته دا خبره ډیره سلو روانه ده، کرار روانه ده او دا کرار روانېدل کې بیا دا تاوان هم راځي چې سبا د دې خلک ډیر شته چې هغه منفي دغه وکي او تبلیغات وکړي، هغه منفي اثرات وشیندي.
امریکا داسې مال د افغان حکومت او طالبانو څخه د بندیانو د خلاصون بهیر د چټکتیا غوښتنه کړې چې تازه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند په یوه اعلامیه کې پر امریکا نیوکه کړې چې ولې پر افغان حکومت فشار نه دی راوستی څو د دوی بندیان هم له بنده آزاد کړي. له دې وړاندې هم ګلبدین حکمتیار د افغانستان له حکومت غوښتي چې له دوی سره د سولې د شوي تړون پر بنسټ د افغانستان په زندانونو کې د حزب اسلامي بندیان آزاد کړي، خو د افغانستان حکومت بیا ویلي د حزب اسلامي یو شمېر زندانیانې خوشي کړي دي. امید زهیر مل، آزادي رادیو، کابل.
بلخوا د ژغورنې لار شورا وایي د طالبانو لخوا د افغان حکومت د بندیانو خوشي کول شي چې دواړه لوري پر یوه او بل باور ته نږدې سوي دي. د دې شورا مشر سید اکبر اغا امید زهیر مل ته وویل په کار ده چې دغه بهیر چټک سي.
دا خبره خو اتمن د سولې بهیر سره نږدې کولی شي چې ملت افغانستان نن اوس ډېر په تکلیف دی او ډېر ته جوړ دی چې په افغانستان کې سوله راشي.
که چېرته د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ اول خبرې شوی وای بیا زندانان خوش شوی، که یا دا چې حکومت هماغې هوکړې پر اساس باندې چې طالبانو امریکا کړې وه په یو دمي ډول ټول زندانیان خوشي کړی وي او طالبان هم همدا کار کړی وي؟
زه خپله په هغه باندې هم یو څه دغه لرم، دا د لسو ورځو په جریان کې هم دا کار نه کېدی، خو یو څه داسې وو چې شل ورځې وای یا پنځه ویشت ورځې یو څه طالبان ولوړ شوی وای، یو څه حکومت ورته راکښت شوی وای، یو د منځ وخت یې تنګ کړی وای. په داسې رقم باندې زما فکر باندې مشکل دی، لکه اوس حکومت چې خوشي کوي اوس دا دې مثلا اپتا ووتل په خوشي کېدو کې دا دې درې سوه کسه ولاړه.
هغه صاحب، یو مسله چې دواړو لوریو ته مهمه ده، هغه د زندانیانو پېژندنه ده. د طالبانو لخوا هم چې څوک خوشي شوي دي حکومت لا دا منل نه ده چې دا د ټول د دوی کارمندان وو سیز کادرسونه هیڅ مشخص نه دي، خو حکومت وایي دوی چې څوک خوشي کړي هغه دقیق دي چې هغه لیست کړي چې کوم طالبانو خوشي کړي دي. دغه ډول مبهم وضعیت او حالات فکر نه کوي ترنګلی کولای شي، او که زه ساده وایم د دې وضعیت روښانتیا لپاره باید دواړه لوري څه وکړي؟
زما فکر باندې یو خو داسي مشکل دی، دا د حکومت د خپلو خلکو سره یو پایې ده چې دوی سره خپل لیست نه و، لکه تاسې اورېدلي په اولو شپو کې حکومت ټول موږ لیست نه لرو. که طالبانو حکومت سره کښېني لیستونه دواړه سره تصفیه کړي، البته طالبان خو خپل خلک عادي پېژني ورسره دي، د حکومت خلک هم دوی ته پیش کړي او د اسنادو سره چې دغه ستاسې خلک دي، نو بیا به حکومت هم په دې باندې قانع شي چې دا زموږ خلک دي او دا یو اندازه حکومت ته اهمیت پیدا کړي ورته مهم به شي.
طالبانو د یو شمیر قومندانانو د خلاصون غوښتنه هم کړې ده چې پنځلس کسه ډېر مهم دي چې حکومت هم وایي چې شاید دا د بحث وړ موضوع سي. فکر کوي دواړه لوري په دې اړه یوې هوکړې ته سره رسېدلی شي؟
هېڅ شک نشته، یعنی اوس که سړی دې ته وګوري چې دا پنځه زره کسه پنځلس کم پنځه زره کسه خلاصوي، دا نو که ناکي خلک وي تی خلاصوي نو بندیان کړي دي، دا جنو ولې بندیان کړي دي؟ خو ناکي خلک وو. او که چیرې د دې ماورا بیا وایي چې دغه پنځلس کسه چې دي دا نو ډېر مهم دي، زه فکر نه کوم چې دا پنځلس کسه دي مهم دي. زه فکر کوم چې د طالبانو والیان یا مثلا داسې غټ غټ خلک په بند کې تر اوسه پورې نشته چې سړی اوس دا ووایي چې دا نو قومندانان دي یا مشهور و معروف خلک دي.
د ژغورنې لار عالي شورا مشر سید اکبر اغا و.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 615 ته ورسېد. د روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 46 ساعتونو کې د کورونا وایرس 50 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې. تفصیل د ناجی صفی څخه.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د لمړنۍ پیښې له 50 ورځې وروسته په دې وایرس د اخته کسانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس د 50 نویو پیښو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان وحیدالله معیار د دوشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته وویل دا مهال په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر 615 ته رسیږي.
په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 50 مثبتې پیښې ثبت شوې چې تر ډېره یې په کندهار کې دي. له دې 28 په کندهار، 14 په کابل، و په هلمند، شپږ په نیمروز، 3 په تخار او یوه پیښه په کندوز کې ده، چې په ټوله کې د افغانستان په کچه د مثبتو پیښو شمېر 615 ته رسیږي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د کورونا وایرس له امله 21 کسان مړه شوي او 38 نور بېرته روغ شوي دي. د دغه وزارت مسؤلین وایي په هیواد کې روان وضعیت کړکېچن دی، خو پر خلکو غږ کوي څو د قرنطین شرایط په پام کې ونیسي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت د کابل د پولیسو د ومی حوزې د بیژن مدیر امیر محمد د کورونا وایرس له امله څو ورځې وړاندې په روغتون کې بستري او تېره ورځ سا ورکړه. د کورنۍ چارو وزارت مرستیالې ویاندي مروی امینی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه افسر یولس نور ملګري په قرنټین کې دي او د دوی د وینې نمونې عامې روغتیا وزارت ته استول شوې دي.
په کومه سیمه کې چې زموږ دغه همکاران حضور لري یولس نور ملګري هم قرنټین دي. په بوګلامې روغتیا وزارت څخه غوښتي چې د وینې د معایناتو نتایج ژر تر ژره دوی ته واستوي.
میرمن امینی وای افغان سرتیری له کورونا ویروس سره د مبارزې په لومړی کرخ کې دي. هغې له خلکو وغوښتل چې د قرنټین شرایط مراد کړي سو امنیتي ځواکونه او خلک له دې ګواښونکي ویروس څخه وژغورل شي. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي اوسمهال کابل، هرات، کندهار، ننګرهار او بلخ هغه ولایتونه دي چې پکې د کورونا ویروس د ازمایښت لابراتوارونه موجود دي او عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې په نورو ولایتونو کې هم ورته امکانات برابر کړي.
بلخو د اقتصاد وزارت وایي کورونا وایرس به په افغانستان کې د بیوزلۍ کچه د دریو میاشتو په لړ کې له دوه شپېتو څخه تر اویا سلنې لوړه کړې. د دغه وزارت ویاند وایي چې په دې موده کې به اقتصادي وده څه باندې څلور سلنه راکمه سي. نور حال د خاطر پردیس په راپور کې
په افغانستان کې د کورونا وایرس له خپرېدو په دغه هیواد کې د راتلونکو اقتصادي ننګونو ویره. د افغانستان د اقتصاد وزارت خبرداری ورکوي چې کورونا وایرس په دغه هیواد پر اقتصاد په پراخه توګه منفي اغېز ولري. د دې وزارت د اټکل مخې په هیواد کې به په بېساري ډول بېوزلي او اوزګارتیا زیاته شي. د اقتصاد وزارت وایي یونس سالک د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که دغه وضعیت درې میاشتې دوام ومومي بېوزلي کورنیو په ټوله کې د هیواد اقتصاد به ستونزمن راتلونکی ولري.
په هغه صورت کې چې د کرونا وایرس دوام وکړي د هیواد د اقتصادي پراختیا به 4.2% راکمه شي. بېوزلي به په لومړي پړاو کې 25% او په دویم پړاو کې به 20% زیاته شي. همدارنګه بیکاري به هم 30% لوړه شي.
نوموړي ویل چې د هیواد ملي عواید به هم 10% راکم شي. ښاغلی سالک وایي چې دا مهال د خصوصي سکتور فعالیتونه چې د هیواد د اقتصاد مهمه برخه جوړوي بند شوي چې له دې سره زرګونه مزدوران بیکاره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې د هیوادونو پر اقتصاد د کرونا وایرس د منفي اغېز په اړه راغلي چې په 2020 کال کې به د منځنۍ آسیا هیوادونه له اقتصادي اړخه د تیرو 40 کلونو په پرتله تر ټولو بد وضعیت ولري. راپور کې زیاته شوی چې افغانستان به په دغه کال له 3.5 تر 15.9% اقتصادي رکود سره مخ شي. د دغه راپور پر بنسټ دا مهال 4.3% افغانان د قرنټین د مقرراتو د وضع کېدو او خوراکي توکو ته د نه لاسرسي له امله له ستونزو سره مخ دي. خو افغان حکومت وایي په پام کې لري چې له دې امله له زیانمنو کورنیو سره مرستې وکړي. په هیواد دننه بازارونو کې د کورنیو د اړتیا وړ توکو قیمتونو کنټرول او له اقتصادي فشارونو سره سره د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په اړه مبارزې لپاره بودیجه ځانګړې شوې ده. افغان حکومت په همدې هدف 6,000 افغانۍ ځانګړې کړي او تر څنګ اروپایي ټولنې 112 میلیونه یورو، نړیوال بانک 10.4 میلیونه او د امریکا متحده ایالاتونو 45 میلیونه ډالر له افغان حکومت سره مرسته کړې ده. خو د کابل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو پوه یوسف سیهون بیا وایي چې دا اقدامات د بېوزلۍ او لوږې د کنټرول لپاره په اوسنیو شرایطو کې بسنه نه کوي.
دولت په یوازې توګه د دغه وړتیاو د پوره کېدو توان نه لري، بلکې باید یوه ټولنیزه اجماع رامنځته شي تر څو شتمن خلک او هغه بنسټونه چې غواړي په داوطلبانه ډول مرستې وکړي خپل شتمنۍ او امکانات د زیانمنو په واک کې ورکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم وایي چې کرونا وایرس په سوداګرۍ او د پانګونې پر پروسې هم منفي اغېز کړی او دا مهال د روغتیایي او خوراکي توکو د خرڅلاو پرته په ډېرو برخو کې سوداګري په ټپه ولاړه ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کرونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
لوی خو جمهوریت ریاست وایي چې د ټول شموله حکومت جوړیدل او د واک ویش په د قوانینو پرانا کې تر سره کیږي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډل وایي چې د صدرتي نظام جوړیدو لپاره د اساسي قانون تعدیل او 50% واک د دوی د طرح اساسي ټیکې دي. نور حل د دیوی نادر په راپور کې
د افغان حکومت او ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ترمنځ لا هم د سیاسي جوړجاړي لپاره خبرې روانې دي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې وایي چې دوی د راتلونکي ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره خپله طرحه مرکچي پلاوي ته سپارلې چې د اساسي قانون تعدیل په اساس صدرتي حکومت جوړېدل او 50% واک یې اساسي ټکی دي. د دې ټاکنیزې ډلې د رهبري شورا غړي یاسم عاصم دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د مرکچي پلاوي په منځګړیتوب د دواړو لورو ترمنځ خبرې روانې دي. وینا د ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره به ډېر ژر سیاسي هوکړې ته ورسیږي. ښاغلی یاسم وویل
هغه چوکاټ چې د ثبات او همپالنې ډلې د ټولګډونو حکومت د اساساتو په توګه جوړ کړی، هغه دا دی چې ټولګډونو حکومت باید داسې جوړ شي چې اجرایي صدارت ولري. یو لوری باید د صدارت مشري د اساسي قانون د تعدیل په اساس په غاړه ولري. د دې تر څنګ باید کابینې او د دولت او حکومت مهمو برخو کې 50% ونډه ولري.
افغانستان کې د دوو سیاسي مشرانو، ولسمشر محمد اشرف غنی او پخواني اجرایي مشر عبدالله عبدالله ترمنځ ناندرۍ هغه وخت پیل شوې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا محمد اشرف غنی د 1990 کال ولسمشر په توګه اعلان شو. له دې سره د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا پریکړه د ولسواکۍ کودتا یاده کړه او ځان یې د ټول شموله حکومت مشر اعلان کړ. اوس یو شمېر سیاسي مشران د پخواني ولسمشر حامد کرزي او جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په ګډون دې هڅه کې دي چې دا سیاسي بحران حل او دواړه مشران یې به هوکړې ته ورسوي. افغان حکومت بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لخوا د ټول شموله حکومت طرحې د جزئیاتو په تړه وایي چې دوی به ټول شموله حکومت لپاره د واک ویش د هیواد شته قوانینو او اصولو پر بنسټ کوي. په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال بیان لطیف محمود د دوشنبې په ورځ د ازادي راډیو ته وویل:
ما خواهان حکومت همه پسند
موږ ته یو ټول منلی او په هیواد کې د پیاوړي سیاسي حکومت غوښتونکي یو. هغه حکومت چې د ټول افغان ملت په خوښه او د دوی د ارادې پر بنسټ رامنځته شوی، د قدرت په جوړښت کې به مشارکت د هیواد شته قوانینو او اصولو پر بنسټ موږ د منلو. د یو دولت د جوړښت فلسفه خپلو خلکو ته د خدماتو وړاندې کول او موږ ټول په یو ټولګډون او ټول منلي حکومت باندې باور لرو.
له دې وړاندې د ولسمشر غنی لخوا د لوړې مراسم ترسره کېدو وروسته ښاغلي غنی د راتلونکي کابینې لپاره یو شمېر کسان وګمارل، خو د سیاسي جوړجاړي لپاره جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، پخواني ولسمشر حامد کرزي، د پخواني ولسمشر مرستیال یونس قانوني او د سولې عالي شورا مشر محمد کریم خلیلي له ولسمشر غنی څخه د کابینې د غړو وګمارلو لړۍ درولو غوښتنه وکړه او له ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله یې وغوښتل چې سیاسي جوړجاړی وکړي.
تاسو ازادي رادیو ته ورجیاس. په کونړ کې د انټرنیټ کاروونکي شکایت لري چې لګښت زیات خو کیفیت یې ټیټ دی. زیات شکایت کوونکي هغه زده کوونکي هم مثلاً دي چې تعلیمي ادارو ورته د آنلاین زده کړو لارښوونه کړې خو د انټرنیټ کمزوري حالات له آنلاین زده کړو منع کړي دي. تفصیل د روحلان وری په راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو په ځانګړي ډول د ښوونځیو او پوهنتونونو محصلین شکایت کوي چې د ټیټ کیفیت انټرنیټ ستونزې زیاتې کړې دي. دوی وایي له یوې خوا حکومت چغې وهي چې د کورونا له امله رامنځته شوي قرنطین کې یې د زده کړو بهیر آنلاین کړی، خو له بل پلوه یې د انټرنیټ سپیډ په نشت حساب دی او همدې کار یې له انټرنیټ زړه تور کړی. شاهد الله د ننګرهار پوهنتون محصل دی. وایي
ټیټ یې ډېر کم دی او قیمت یې ډېر لوړ دی. په نورو ګاونډیو هیوادونو کې چې کوم دی انټرنیټ ډېر ارزانه دی، سپیډ یې ډېر زیات دی. انټرنیټ یو مشکل خو دا دی چې دی وکړه یو ویډیو پلی کې او خپل درس ور باندې ګوري، نو دوی په اسانۍ سره نشي کولای چې دغه ویډیو پلی کې، نو دی واغې ویډیو ته ناست دی چې پلی نشي اخر ونه پاتې چې تب خپل مخه دی لاړ شي او درس پرېږدي.
دلته د انټرنیټ هر کارکوونکی ستونزو سره مخ دی. خبر اعلان چې له نورو زیات انټرنیټ سره سروکار لري وایي د یوه کس او یا غږیز راپور لیږلو باندې ساعتونه تیریږي. آزاد خبریال محمد اسف روفی ازادی رادیو ته ویل
په کونړ کې خود انټرنیټ په برخه کې دلته ډېر زیاتې ستونزې دي. د انټرنیټ سرعت ډېر کم دی، حتی که دوه دقیقې یو آډیو رپورټ چې یو ویم بی برابری کې هغه اپلوډ کړي نو تقریبا د نیم ساعت نه تر یو ساعت وخت پورې اخلي. ویډیو او تصویرونه خو په ځای پرېږده چې ساعتونه ساعتونه وخت اخلي.
په کونړ کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ چارو مسؤلین هم مني چې د ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د انټرنیټ کمزوري حالت خلک ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دي، خو دوی هڅه کوي چې یاد ستونزه هوار کړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست رئیس شفیق الله مشفق ازادي رادیو ته وویل
د دې لپاره موږ اساسي دا پلان لرو چې پایگانې دې ته نور زیاتې کړو. په ښار کې نورې پایگانې اضافي ولګوو، ولسوالو کې ولګوو او ځینې ولسوالو کې 2G خدمات دي. موږ غواړو چې هغه اپګریډ کړو 3G ته کړو او کم ځایونو کې چې 3G دي هغه نورم کیفیت ښه کړو 4G ته اپګریډ کړو. دې لپاره کار روانه ان شاء الله حقیقي زه امید لرم چې په نهه نوي کال کې به دا ستونزه حل شي.
خلک وایي په نورو هیوادونو کې د انټرنیټ سپیډ چټک او نرخونه کم دي، خو په افغانستان کې بیا نرخونه لوړ او کیفیت کمزوره دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اصل کې چې د کورونا وایرس له کبله په نړۍ کې د تیلو بای ټی ټی سی وی دی اوپک روسیې او د تیلو نورو تولیدونکو هیوادونو د تیلو د بایو لوړیدو لپاره د تیلو کمولو یوې بیساري موافقه کړې ده. د تیلو بای په نړیواله کچه د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله ټی ټی سی وی دی. تفصیل ملالی بشیر څخه.
اوپک پلس د درویش تیلو تولیدونکو هیوادونو ډاله ده چې روسیا هم پکې شامله ده. دغه ډلې د یک شنبه په ورځ توافق وکړ چې په می او جون میاشتو کې به په ورځ کې 9.1 میلیونه بیرل تولید کموي. دا موافقه همداراز له اوپک پلس غړي هیوادونو غواړي چې د 2022 کال تر اپریل میاشتې پورې د تیلو تولید تر 6 میلیونه بیرل نه زیاتوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دا ډیر ښه توافق بللی او پر خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي چې دا توافق به په امریکا کې د انرژي په برخه کې سلګونو زره دندې وژغوري. کرملین د دوشنبه په ورځ اعلان کړی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ او سعودي عربستان له پاچا سلمان سره په ګډ تلیفوني کانفرانس کې خبرې وکړې او د روسو له دې توافق سره ملاتړ وشو. د رویټرز خبری آژانس راپور وایي د اوپک پلس د اعلامیې له مخې دا ډله پر نړیواله کچه د تیلو د تولید کمیدو تمه لري چې په ټوله نړۍ کې به د ورځې تر 6 میلیونو بیرلو وي چې د نړۍ د تیلو د ارزې 10% جوړوي. په دې اندازه کې د هغو هیوادونو همکاري هم شامل ده چې د اوپک پلس غړي نه دي. پر دې سربیره په نړۍ کې د کورونا وایرس خپرېدو له کبله د تیلو په مصرف کې هر ورځ 1.5 میلیونه بیرل کمی اټکل شوی دی. پر نړیواله کچه د تیلو تقاضا کمه سوه چې د کورونا وایرس له کبله خلکو سفرونه کم کړي او د انرژي د مصرف سکتورونه وروستوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ډاکټرانو سپارښتنه کوي چې خلک دی له یو بل لرسته لره یو متر فاصله وساتي، لاسونه په وار وار په صابون پریولي او د خلکو ګڼګونی تی دی نه ورزي. په نړۍ کې تر دې شبه په کورونا وایرس د خپرېدو وضعیت دا دی چې 1,015,015 کسان په دې ناروغي اخته شوي دي، 1,015,113 کسان یې په نتیجه کې مړه شوي او 4,33,915 کسان روغ شوي دي.
تاسو ل پیغامونو
زه د هلمند د مباس نظام سوال دی او عبدالملک نیمېژم شاندل په مباس ورو ورو ډا غوړې مست په درنیم چې یو څه وخت باندې راکول کېږي. رومیان ورو ورو یو چیرې کومان مست په سلا باندې یو په یو نیم سلا باندې راکول کېږي. یو خلته یو چیرې کټه ته مست په چا باندې په سلا باندې خپل تم سره چې لکم نه راکې نومر بنجانې چې د پرمخ ملاقات هم بند کړی دی او دلته مو وتا کوی چې خپل خرج کولو دولت دښنا می ته موږ باندې خپل بجر ساتي یا مشکل خرج کولو او شی مې پرانی شو هغه خپل شی بیا دلته تر خورو نو اوس ملاقات هم پرمخ باندې ورو ورو دلته کورونا د خطر څخه هر دخل ګټ دی زکام ورته کېږي. الکه دې نیک ډاکټرانو د چور سي هغه پتاي څنګه چې ورو ورو تنا کرا روانه یو ګول یو دنه ګولې نه درکې ولې په دې خاطر نه درکې ورو ورو ولې ته ګولې نه څه دوا ترته یو ټګو نه درکې بلال تر ورو مده شو مشکلات سره مخ یو ځوانه نه خیر ودی مو ځنی چې نن ستاله یا مونږ سره ځلې اته کال نه کال مو شدا رقم خو دې چیر کړې ده د اورز د کډوی ورځې سره راځتي نو ورو ورو دا زموږ یو خاص لوړ مقامات پر ورو ورو دا غتس کوله چې موږ باندې نه څوک لرو چې موږ غږ واوري نه دوه نه څوک لرو چې غږ موږ راځي پر ورو ورو دې له نور مو وخت نه ځای کوم د زړه رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام نو وایم د خپل په مان
اتبال خان علی زین می زمروره مشارک سر تخصص مزایم سم درته او دخل کو مشکل زمروره چې خلک ګرځا ګارانټي ده دلته خپل کورو کې اسیری او سایر مهربانه خلک دغه قدرت توانا نه لري چې مریض ورته پیدا شي ځان یې ځای ته ورسي. دا رقم کسان زموږ په دغه خلکو کې ځای په سلو کې دوه نفره ک د ماشام ډوډۍ ونري او په اتنه وکاس خلک اوس لاسه وګرځول دا چې وای داخل کوته ودا کمپوته ولاړ چې وای ماشام په ډوډۍ راک سار وای ګل ډوډۍ راک او دا موږ نه پوهیږو چې دلته دا نه پوسنې پراته کدلته داخل نشه او کومه کونه شیان هم کېږي د شهرو د خلکو سره کېږي د مسلمانان بیا واز له دربدار غلط دغه رقم بیا واز له فاصله ګردم دلته کرن کې څنګه دې ګردم دلته د غوتر ماشسات در د غوتر لاسه وتنې د ډاکټرانو ګرځي هله فرناخه. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډې.